رهبری هڅه کوي. د سې شمې پرز به د دغو باسونو مشري د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیر لیکوي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد د ختیځ تر ټولو لوی ښار خارکیف کې د روسیې د توغندي په برید کې پرون یو کس وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. د خارکیف والي اولاسینی هوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې د خارکیف په جنوب کې یو کس وژل سوی. هغه تر دې مخکې ویلي و چې د پیښې په ساحه کې اور لګېدلی او روغتیایي کارکوونکو درې ټپیان په روغتون کې بستر کړي دي. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف بیا پر جنوبي ولسوالۍ اوسنوپیانسکي په برید کې د ټپیانو شمیر و یاد کړی دی. روټرز خبر ایجنسی لیکلي چې د حملې جزئیات او د مرګ ژوبل شمیر په خپلواک ډول نسی تاییدولی.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درنو او قدرمنو دوستانو، په سلامونو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې د هیلو وړانګه ډراما مو تر دې دمه اورېدلې وي. درنو اورېدونکو، ستاسو به په یاد وي چې د سور میاشتې له څلورمې نه تر لسمې پورې موږ د روغتیایي معافیت نړیواله ونې لمانځو. په تېرې برخې کې مو یادونه کړې وه چې موږ به تاسو ته د روغتیایي معافیت پنځه ګټې درخایو. هیله ده چې پام ورته وکړئ. یو، جوان جغوری، اصری واکسین او ساسکی ماشومان لخطرناکو ناروغی و سخه جغوری. دویم، حسنای او راتلون که نسل لبیلا بیلو خطرناکو او وجون کو ناروغی و نا ساتی، لکه گزرن، شرای، تورا تخلا، والگای او داسی نور. زینی داسی ناروغی شتا چی کمور نوی واکسین شوی نو لمورا ماشوم تا هم لیگ دی. کچیری مونگ واکسین تا هو وایو نو مونگ کولی شو چه خپل راتلون که نسل لخطرناکو ناروغیو نا وساتو. دریم، روختیایی مسونیات دی پیسو پس پا ماکی لطاسو سرا مرسته کوی. دی افغانستان پشان بی وزلا حباد چه وگلیه لک عواید لری باید روغتیایی مسونیت تا پام وکړي، ځکه چې دغه ناروغی هم ستاسو شتمنی مصرفوي او هم مو روغتیا ته زیان رسوي. د نن لپاره هم دومره. په دې هکله به راتلونکي برخو کې هم تاسو درنو ته معلومات وړاندې شي. روغتیا مو په برخه.
پس له ډېر وخت نه مې کور ته راغلی احمد خانه. نه چې لاره دې ورکه کړي.
څه ووایم ملک صاحب، دا دی زه خو کوښښ کوم چې د مشرانو خبر واخلم. دا لالهان د روزګار چېرته سړی پرېږدي چې د ملګرو پوښتنې ته لاړ شي.
رښتیا وایي دا دی، زه خپله په اسانۍ د خویندې ورونو له حال نه خبرېږم. کنې د هغوی بچیان زموږ پوښتنه کوي، خو ته خپله پوهېږې چې زموږ شیخ زمان خان مسافر دی او موږ دومره وسه توان نه لرو چې د هغوی پوښتنه ته ولاړ شو.
ښه نو، تاسو مشران یاست او مشران حق لري چې کشران یې پوښتنه وکړي.
ته ښه سړی یې، کنې چېرته د دې زمانې ځوانان کومې خبرې چې ته کوې په مانا یې وپوهېږي.
هغوی کله د خپل موبایل نه بېکارېږي چې د یو مشر پوښتنه وکړي.
رښتیا هېر مشر چې چای درته واچوم، څه وکړم، یو عملي سړی یم. هغه دی چای تیار په ترموز کې دی. وسړیه، د المارۍ نه ځان ته وچه میوه هم راواخله.
او رښتیا، ودې نه ویل چې څنګه زموږ خوا ته راغلې؟
جوړ اوسې ملک صاحب، که رښتیا ووایم ملک صاحب، ته خپله خبرې چې د عاشق الله لاسه مې خلاصه نشته، باید تاوان یې ورکړم. هغه هم یوازې چرګ او د سپینو زرو کړۍ نه، اوس راباندې د ډول تاوان هم راغی.
وایي چې کور کې د موږک لکۍ نه سپېره کېږي او دا ټول کلی خبروي چې زه بډایم. نو اوس ما ته څنګه راغلی؟
وایم ملک صاحب، څو روپۍ ولرې ما ته پور راکې، تر څو چې د شوکولا د شر بیغمه شم.
دا دی اوس ښه شو. ښه خیر دی. خو ګوره زه چاته بې مطلبه پور نه ورکوم. راځه یو بل کار وکړو.
بس تاسو امر کوئ ملک صاحب، د پیسو لپاره هر کار کوم.
شاباس، په دې خبره دې خوشاله کړم.
د خیالي موري و د خیالي موري
سوای د خیالي پلاره
وایم چې د درملو وخت مې ده، اما غولې او شربت مې نه راکوي.
دا ده د شمس پلان سه در لګم.
سلام پلار جانا، دا ده دوا دی واخله.
وعلیکم سلام. ستړی مشی زویا. والکا ملالی راته ویل چې تا بیا نه ولي شان خوړلی دي.
دروغ وایي، هغه ما نه خفه شوې ده، همداسې درته وایي چې راباندې په قار شي.
دا دې مور دې راغله. راشه ښځې دلته کښېنه او د ده پلمو ته غوږ شه.
ښه ده، دا خو ټول عمر پلمې کوي او خپلې شوخۍ پټولو لپاره دروغ وایي.
ولې غلی خبرې وکړه. رښتیا خیالي موري پوهېږي چې دا ځل تر بازاره پورې تللی و. دا دی ښه شو خیالي هم راغی.
سلام سلام، د اسمان په ورېځو زه چکرې وهم، خو دا دی شمس جان بې له وزرو الوزي او سیده تلی و بازار ته. دا بې غرضه مرغه ډېر هوښیار شوی دی.
دومره راباندې ملندې مه وهئ، سبب خو مې نه دی کړي. زه وږی وم، کور کې م څه شی نو، بازار ته لاړلم، بولاني مې خوړل.
رښتیا وایي، دا خو زما ملامتیا ده.
بل ځل به ما ورته ښې سمې خبرې کوو، پام دې اوسه.
خیر دی، دا ځل یې وبخه، پس له دې نه زه ورته پام کوم.
که بیا بازار ته ولاړې ډاډه اوسه چې دغه غوږونه دې پرې کوم.
نو ما سره د څه کار دی؟ ستا خو نه کار معلوم دی نه بار.
چپ شه بیا اکله، مشر ورور سره دې داسې مه غږېږه. بیا دبه
ما خو څه بده خبره نه ده کړې، خو رښتیا ورته وایم.
مونږ یو زویا، که نصیحت یا کومه بله خبره تاسو ته د ویلو وي، هغه زمونږ کار دی.
نو دی ولې ما ځورئ؟
ځکه چې لالا دې مشر دی، وظیفه یې ده چې نصیحت درته وکړي او د غلط کار دې مخنیوی وکړي. تاسو خو ګورئ چې زه اوس یو ناروغه کس یم.
پلار دې رښتیا وایي، ډاکټر ورته ویلي چې ډېر اندېښنه مه کوه او ځان خوشحاله وساته. که تاسو داسې کارونه وکړئ نو د هغه روغتیا ته تاوان لري زویا.
والکانو، دی خو زه سم نه پېژنم، خو کومې کیسې مې چې د ده په هکله اورېدلي، پاک سړی نه دی.
دا خو مونږ هم پوهېږو، چاره نه لرو، لاس هم ورته بند دی.
وایم کور دې لغلی ډاکشا، عاشق الله رښتیا وایي، که دغه مرستې ته نه وای راغلي، د عاشق الله د ډول او سپینو زرو کړیو تاوان یې نه ورکوه. څه وکړو نو، ملګري مو ده، که یې ملګري ونه کړو نو بدوالی لري، بیا به وایي چې انډیوال مې نازوانه و.
خبره دې سمه ده، پام کوه، په احتیاط ورسره مخکې ځه.
شاغا جانه پام مې دی، د معاملې هرې خوا ته دې پام نیولی، بې غمه اوسه.
څه خپل منځ کې بنګېږئ؟ نه چې ډار شوي یې که څنګه؟
لالا موږ د ډار خلک نه یو.
شاغاګیه، دا دوه ملګري خو دې هسې هم د تعریف نه دي. هسې وایي چې موږ د ډار خلک نه یو.
ته ډېر د صفت وړې نام، خدای ټول کلی در باندې ویاړي چې عجیبه خسی لرو.
ډېر ځان زړور مه نیسه، په ورو خاندئ چې څوک پوه نه شي. دا دی ورسېدو. عاشق الله دا بیل واخله، اوبه له بنده راخوشې کړه.
ولې زه؟ هی قول تا د ملک از غر سره کړی او بند زه خلاص کړم.
رښتیا وایي، ډېر ځان هوښیار هوښیار مه نیسه، موږ در سره راغلو چې یوازې ډارېدلې.
ښه نو ځکه در سره شرط ایښی و، لکه چې ډارېده چې د میراو په دام کې وننخلي. په خدای میراو هم له هغو خلکو دی چې د چالبازانو پوټکې په شوندینې ترې باسي.
میراو ما ته هېڅ شی نه دی، خو ما تاسو ځکه راوستی چې په یو باندې د بند کار وکړم او بل باندې پیرا وکړم.
هو خپله د خیر په غونډۍ کښېنئ، موږ دومره کاړه وړانده نه یو مصیبت جانه، او دومره ساده هم نه یو.
رښتیا وایي، کور دې لغلی ډاکشه، دا چاله کیانې دې پرېږده چې د سړي زړه در باندې وسوځي. ته خو هغه کارونه کوې چې د سړي زړه نه غواړي چې په یوه لار در سره لاړ شي. خدای پوهېږي چې زموږ هغه ورېندار تا سره څنګه ګزاره کوي.
فکر مه کوه، په ورېندار دې ډېر ګران یم. وا دا ستا په حال چې تر اوسه پورې چا در باندې اعتبار نه دی کړی چې خپله لور درکړي.
موږ په دې خبره ښه پوهېږو، ښځه کول خپل کړاوونه لري چې هرو مرو باید ورته رسیدګي وکړو. بچیان چې وشي هغوی ته پام ونیسو. جوړ ناجوړ لري لکه اولوس غواړي، لکه تا غوندې خو یې څوک بې تعلیم او بې مسؤلیته نه لویوي. تا چې زه اوس ګورم له دې خوی سره ټول کلي ته باسي.
یاره ستا پاکلم چا راته ښې خبرې نه دي کړي چې ووایم ښه سړی تم له هغو دوو نورو نه کم نه یې. متل دی چې وایي خړ سپی د لیوه ورور دی.
خیر دی که د ډول او د سپین زرو د کړیو خبره نه وای، در ته به مې ښودلی وای چې لیوه څوک دی او سپی څوک دی.
هغه باندې خپله پوهېږم. اوس دا پیل واخله، واخله لاسه مه ورکوه، زر بند خوشې کړه، دې خوا ته خټه راواچوه چې دا بل بند جوړ کړو تر څو د ملک آزار خان ځمکه بې واره خړوبه کړو.
دا دی اوس ښه شو، سړی لیوه کس سره دوکه کوي، موږ له ټول کلي سره دوکه کوو. نه 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 نه، زه په دې کې څوک نه یم، زه ولاړم خدای په امان. تاسو پوهېږي او دوست یم.
راشه والکه، تم چندانې ځوان نه یې، دومره خلکو ته ځان خلاصمند مه ښیه.
وایم کور دې له غلې ډک شه مصیبته. تا ته خو مې ویلي وو چې چیرته ځو. زه خدا دی له خپلې ټولې امانتدارۍ سره راغلم او دې جرم کې شریک شوم یوازې د انډیوالۍ په خاطر.
پرېږده چې لاړ شي، بې له چرګه به هم خدای سبا کړي. بې له هغې ملا اوله راباندې ښه ونه لګېده، پور مې دې ورباندې وي، بل ځل به یې خوښ شم. ها شکله بېل واخله نو
څه وکړمه چنار ګل جانه، بله لاره راته نه ده پاتې. سهار کوه چې څوک رانه شي.
زه بل څوک نه پوهېږي چې ته چا وار دی. اوبه خوشې کړه.
بې غمه شه، وایم کور دې له غلې ډک شه، ګورمه چې خپله میرا ورانه شي، چې په وکلو وکلو به مو پوټکی له بوسو ډکي.
رښتیا وایي څراغ دی، بلکې همته چې وګورم هېڅ شی نه ښکاري.
او عقلمن خانه، که برق ولګوم ټول کلی راباندې خبرېږي.
لا لا دته شیطان وي، اوس خپله پخه ونه وهمه. ته ودرېږه، څومره کلک دی اس کټه په بیل نه خلی.
زور نه لري، بیل مه پلمه کوه، راکه ماته نه شپه به راباندې سبا شي.
واخله واخله واخله، ها
لرې شه،
زه په پوله کښېنم چې سړی شوی.
کور دې له غلې ډک شه، دومره کمزوری یې چې په دوه بیل وکلو دې سا ووته.
ډول خو نه ده چې ګډوډې وهي، هغه متل ستا لپاره ویل شوی. ترکاڼي د بیزو کار نه دی.
ولای مته مصیبته، په تا خو بیزو هم شرف لري له دې غلطو کارو سره. دې خیر دی، یو وارې مې تاوان په لاس راشي. تا سره په یوه لاره تګ هم ګناه ده. او ته ښه فکر وکړه چې نن شپه دې په موږ څه لوبې وکړې.
دادې د دوام ټولګي ته پښتو کتاب وګورئ چې څومره ښه دی. هو دادې دا انځور ته وګوره. الله، رښتیا هم څومره د سړي خوښېږي.
زما خوښ شو، زړه مې غواړي چې زه مکتب ته لاړ شم.
تا ته خو ضرور دی چې الفبې پیل کړې، بیا ورو ورو مخکې لاړ شې.
زما الفبې زده ده.
چیرته دې زده کړې؟ ته خو ما نه مشوره نه.
پلار جان مې مولوي دی، د مور جان مې هم زده دي. ما وخت سپاره شروع کړې، له زور زیر سره مې زده کړې ده.
رښتیا وایي، زم چې وړم سپاره مې په جماعت کې لوستله.
یو ځل چې څه مې نه دي زده، تاسې راته زده کوئ؟
ولې نه، خو په یو شرط.
څه شرط؟
په کوم شرط؟ چې نور نه ولې خواړه ونه خورې چې ناروغه کوي دي.
نور یې نه خورم. ما ته مور جان یې ولې هر وخت چوګه کې دي ما ته وایه، زه درته ډوډۍ تیاروم.
دا دی اوس ښه شو، راشه چې رسمونه وکاږو.
هو څه خبره دې وکړه؟
ته صبر چې بکس کې مې رنګې دي چې وی باسم.
رنګې لرې؟
وی په یاد دې نه دي چې په بازار کې مو واخیستل تم وی؟
هو هو په یاد مې شول، په یاد مې شول.
زور شوی پلا جانا مور جانا می وای چې زړښت کې د انسان فکر خرابېږي.
پلا جان مکلا چې مور جان سره ټوکی کوي ورته وای چې زړه شوی.
زه خلا وړ کې الکی آغا مور در خور.
رنگا پنسل نه نه باسه.
رختیا وای دا دی وی ګورې سمره کایستا.
رختیا وای څنګه خایسته خایسته دی، په څو دی اخیستی دی؟
نه پوهېږم، لالا جان مې اخیستی.
رختیا وایي ما ولی دی ډېر پیسې ورکړي.
ښه نو راځئ چې رسمونه وکاږو.
خی ودرئ چې تاسو ته کاغذ درکم.
نن خیر دی، خو سبا د خیره خپله قلم کتابچې راوړئ.
زه یې په کور کې لرم.
زما پلار ته یم چې راته یې واخلي.
ا
میراوا پختنه می درنه و نکره چه شین چایس که کتو لده چه طول تا تا میراو وایی استاس لی نوم مهر شوائی ده
چه خبره نده مالک صاحب ماملا میراو سر عادت کرده نگده ده چه خپل اصلی نومی لیا دولار شی
مقصد خپا نشی او پزرده که رسه تیر نشی چه داد سشان تا خلق دی زه زان تا نوم لرم او دوی را تا میراو میراو وایی
نه مالک صاحب زه لا خوشحاله کیگم چه را تا میراو وایی زه که پیاد می پاته کیگی چه چوکیم
داستال ایمانداره دی گنی پا ده زمانه که چوک ده خپل دندی او مسئولیت پا فکر کی دی واخلا چه چای ده سور نشی
که رفتیا پختنه و که ده خوشحاله که ده تو را گره لچای سره دیر خوان کوی زمار کلا چه چای تزره وشی ورزم او ده احوال خستل پا بانه خیر دیر چای سکم
رفتیا وای و گره چه رقم رقم چاکلیت او خواگم یخیستی خود خوشحاله که تو را گره بل خوان لری
رفتیا دی ویل ملک صاحب
واخلا چای دی ما تو گره تانه می دونه پختنه و نکره چه سنگ را غلی
کور دی ودان ملک صاحب زکه چه پس لدیری موده می ولیده نستاس و خواگو کسو که دوب شم او اصل خبر می لیاده و وطلا
ووای آو رمی
تاسی لمنگ نه که خبری چه استاسی دی اوبو پا نوبت که بل چخ پلی زمکی اوبو کری هم داسی کار کلو و نمخ که دیری ستونزی جوری کری او سم نگوارم چه او زلبی آغا خبری بیر تر آجوانده ایشی
پویگم خوز دا خبر او که چه پده پوشوهی چه چاد اغلا کری
خدای می دی غاره نبندوی دی مالک از غرخان پا کسانو شکمانیم
چنگ دی دا خبر او کرا کم سندم لری؟
سند داده چه دی مالک از غرز مکوتو بط لری او بلادا چه بیزای ندیت للی
وگورا یوشی تا دی پامونی سا چه دا خبر دا دو کلیو پخه منست را کاگی آغام دا دو ملکانو دا ایسیت خبره او مالک از غرخان خون در تا معلوم ده چه او جنجالی سرائی ده
پویگم مالک صاحب زکه تاسو سره مشوره کوم چه چه وکم
خو که زما مشوره غواړی نورم کوخه خوکه یوازې د ملک از غرخان شا منیسا په ټولو شک وکه حتی زمونږ په خپل کلی د ښه او بد سړي پروا مه لره
ښه خبره دې وکړه ملک صاحب خزه یو څو ورځې نورم صبر کوم تر څو دا خبره ښه روښانه شي
خیر دی په تکلیف کېږي نو خو یو څو شپې پیرام وکه وګوره چې څوک اوبو کې لاسوهنه کوي
همدا کارم کوم
ځکه چې خدای مکړه په کوم بېګناه تور ونه لګوو او د یو لوی جنجال سبب ونه ګرځو
وایم خیر اوسې ملک صاحب ستا انصاف او صداقت نه قربان شم
سلام ترور جانې
وعلیکم سلام لورې
راځه دې خوا ته کېنه
خیر اوسې همدلته څنګ کې دې کېنم
دا دې ښه شو چې لمسی مې هم پوه شي او وایي چې د پیدا کېدو وړاندې هم په نیا جانې مې ګران وم رښتیا چې زه له خیره روانه یې چې تیاری دې نیولی
د تیتانوس د واکسین نیټه مې ده باید واکسین وکړم
او رښتیا څومره میاشتې ده
پنځمه به وي
او یو څه مخکې او وروسته
خو څه خبره نه ده امیدوارې ښځې له څلورمې نه تر شپږمې میاشتې پورې د تیتانوس واکسین کوي
که یوه امیدواره ښځه د تیتانوس واکسین ونه کړي څه کیږي
فرزانه ما ته یو کتاب را کړی هغې کې لیکل شوي چې ټولې ښځې باید د تیتانوس واکسین وکړي په خاصه توګه امیدوارې ښځې دا کار د مور او ماشوم د ساتنې لامل ګرځي
پوهېږي چې زموږ د بزګر ښځه وه له همدې خدای وهلې تیتانوس نه مړه شوه وړه ماشومان یې ترې پاتې شول
وی بیچاره خدای دې وبخښي امیدواره ښځه باید بېغوري ونه کړي د څلورو نه تر شپږو میاشتو پورې باید خپل د تیتانوس واکسین وکړي
خدایه توبه د نصری درور عجیبه ښځه ده موږ به یې د واکسین کولو نه ډارولو او بیا یونانی دوا به یې جوړوله او موږ ته به یې را کوله چې ناروغ یې نه شو
اوس هم ګورې چې فرزانې خوراکۍ سره یې راخیستې یو رقم حسادت او دښمني کوي چې پوښتنه یې مه کوه
اصول یې نه زده کوي کلینیک ته دې ورشي چې د زده کړې دوره وګوري سمه لاره یې همدا ده
خلک ډېر بې پروا دي که یو څو میاشتې د زده کړې دوره وګوري او د دولت لخوا تصدیق شي ناروغان لاسه نه ورکوي او ورته خم ده
سلام مورې سلام شبنم ورېندرې
وعلیکم سلام څنګه لاسونه دې د قلم په رنګ کړي
له هغې ورځې چې رنګه قلمونه یې ورته اخیستي دا ده او انځور ایستل
ښه نو رسامي مې خوښېږي مه اوزدم هم ده
نام خدای هر شی زر زده کوي
ورېندرې تاسو چېرته روان یئ
زه چې زه خپل د تیتانوس واکسین وکړم
ودرېږئ چې زه ځان تیار کړم
خی زمزم
ستړی کېږي ملالې جانې لاره ډېره ده
نه په کور کې مې زړه تنګېږي تاسو سره ځم چې لږ ساعت مې هم تېر شي
داسې چې ده نو ځان تیار کړه
دا دې لاړم
ما خو ځان تیار که او رښتیا لږ سودا م اخلم. کور کې غوړي او بوره نشته، تره دې باید مایع غوړي وخوري.
زم باید غوړ ته پام ونیسم ترورې.
بې له دې زموږ او ستاسې خواړه لږ خوړ لري، هیڅوک یې زموږ په کور کې نه خوښوي.
ځئ چې لاړ شو له خیره سره.
دا دی زم تیاره شوم.
ښه شو، ځه نو مخکې شه چې ځو.
دعا کوو چې ستاسې ستونزه په خیر او خوښۍ سره خلاصه شي. اوس نو چای واخلئ، ورسره دا توره ګوړه چې مغزمو سم کار وکړي. دادی واخله احمد خانه،
ژوندی اوسی.
واخله عاشق الله خانه، چې لاسو کې دې قوت پیدا شي او ښه ډول وکړي.
خیر وسی چنار ګوله، ما خو بالکل له دې تورې ګوړې او چای سره عادت کړی چې زر زر یې ونخورم، فکر کوم چې څه شی مې ورک کړي.
دا د خوشحاله کا له برکت او اخلاص نه دی.
رښتیا دی ویلې دادی، دا څو ورځې چې د همت مصیبت سره په جنجال اخته یم، بیخي همت خود نه شوی یم.
خدای ته دې شکر وباسه چې یو ځای در سره ناست یم او چای در سره څکم. ته خوشحاله اوسه او ټول خلکو ته وایه چې ما احمد خان سره له نږدې لیدلی او خبرې مې ورسره کړي.
وایه په دواړه سترګو دې ړوند شم که د پولیس له ډاره د دې کار کولو زړه ولرم. وایم چې پولیس به د همت د ملګري په تور بندي راکړي.
راشه چې ستا له شرم بېغمه شم. دا هم 2000 افغانۍ د سپینو زرو د کړیو تاوان.
څه 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 2000 روپۍ؟ لکه چې مازغه دې خراب شوی که څه؟
نه انډیوالا، شکر دی د خدای په فضل سره مې مغزه ښه کار کوي.
واله کاشقه، دا 2000 لګې دي؟
لږ تر لږه باید 15000 افغانۍ خوراکي.
تا هغه سړی چې خلک له خوږې ګوتې نیسي، خپل تاوان دې رانه شپږ قاته وویست او له اوس دې م زړه نه دی سوړ شوی.
تاسو خپله ستونزه حل کوي چې زه د غنمو خبر واخلم. خوشحاله کا غریب یوازې دی.
ځه ورک شه پرېږده مې چې زړه مې هسې د مصیبت له لاسه سوری سوری دی.
ستا زړه سوری سوری دی او زه دې هغه ځای ته رسولی یم چې نور مې زړه نه غواړي چې تا سره بیخي انډیوالي وکړم.
ته یو بې معنا سړی.
غلی شه، زړه مې غواړي چې تر محشره دې دا څیره ونه ګورم.
خیر دی، خپلې خبرې دې وکړې پوه شولې. باور وکړه چې زړه مې غوښتل مراحت دې وکړم. پس له دې خبرو اوس د 500 قران هم کم وي نه اخلم. زر تر زره به نورې م راوړې کنه د ولسوالۍ پولیس در باندې خبروم.
لا حول ولا، لاس دې خلاص. دا 2000 نه درکوم. هو هغه کړۍ دې ما سره دي او پولیس ته ښایم او ورته وایم چې دا دروغ وایي. دا دې وګورې سپین زر نه دي، هسې د 2000 دعوا لري.
بد مه کوه بې عقله، اوس د زړه چې بل چل را باندې وهي. خو زه تیار یم چې قسم وخورم چې سپین زر دي او هغه همه سوچه سپین زر.
لا حول ولا، تر اوسه پورې ستاسو شخړه نه ده خلاصه شوې. څه بلایې؟
داسې ښکاري چې زما او شقلا اوبه په یو یو هلکې نه ځي. بې له دې زموږ خبره له خبرې نه تېره ده او زه لاړم د خدای په امان.
چیرته چیرته ځې؟ خو خدای چې اسمان ته لاړ شي نو پښو دې نیسم او که د ځمکې تل ته لاړ شي له ویښتانو دې چیرته دې پرېږدم.
لاس دې خلاص تر لندنه.
وطندارانو کریا مراکی،
زه باید یو څه وکړم. نه پوهېږم چې څه رقم یو رقم یې باید وکړم چې څوک را باندې پوه نه شي. بې له دې نه ټول خلک په خپل ځان اخته دي چې ما ته یې پام نه کېږي. که د کوم چا راته پام شي نه کېږي بابا، څومره ډارېږي؟ مه ډارېږه، کار دې وکړه.
ته چېرته ځې وروره؟ د خوشحال خېلو کلي ته نږدې همالته کته کېږه.
هلته باید ونه رسېږي. مخکې له دې چې راشي نقشه دې عملي کړه. او همدا یې وخت دی که نه د سپینو زرو او ډول تاوان څه رقم پوره کړي. شو خپل تاوان اخلي او زما دا ټکو په ټکو په کیسه کې هم نه دی.
همدلته کته کېږه استاد ابرک شه. وروره سړی لږ مخکې وایي چې ودرېږه. صبر صبر، شاته موټر دی، زه لږ څنګ ته څه دغسې راځه. ورور راځه، لږ لاره ورکوي. استاد جانه زه له خیره.
شاغه خانه مونږ ډېر نه شو.
تم کرایه ورکې؟
درکړې مې ده، د ماتو اغېستو په تمه یم.
څه شی کرایه دې راکړې؟
او کرا هغه هم زرګونه.
خلکېنه کوم زرګون، تا لا کرایه نه ده راکړې.
ډېره هوښیاري مه کوه، دومره چالاکۍ ته اړتیا نشته. زړه دې زرګون وهلو ته وي چې یو بل هم درکړم.
عجیبه سړی، ومې ویل تا لا کرایه نه ده راکړې. دا دې د خلکو نه پوښتنه وکړه.
اوس یې خوند وکړه.
درکړې به یې وروره، ته دې جیبونه ولټوه.
زموږ فکر نه و ورته.
والا ورور زمنګ تاسو معاملې ته پام نه دی شوی
والا کې کرایه راکړی می داده دامی هم جیبونه داده نور خود دلتولو زه هم پکی پاتی نسو داده
دام چه شور ما شور جو کرده چه خبره دا
کرایه ندور کرده اون آقا داوله ری
بدگی استاد جانا تا من خوارکی و تا خل کلینر ساتله و پام دیورتا نده که هر اورز خلگون هم دوم را پیسی وحی پی یو میاش که میلیونر کیگی
بعد مکاو حیمات مصیبتا زدر تصبر کم او تم پا اگو سورسوی استادا ودر که چکت اکم
بعد مکاو لا تروسه داسی زوان نده پیدا شو چه ما تا لارا او گوری
تم چندانی ساله نیه دروخ جانا
شاقا شور ما شور مکاو ابروم پا با ملاو کوا خالبت در کدی بی چواییه
استا جانا په خوده په قران کې اقرار کړی وی دا مصیبت نه پیژنې
قسم مخره لیوانیا زری پیسې ورکا د موټر نوم پدا
استا جانا کرای نه درا کړی نه درا کړی کرای
ورکړی مې دا ځانې په خلای کړی
ولا نه پویګم مگر که سړی خو ښکاری
نو سړی سو ویلې نشي
ټغرې ټول کورو راځي مونږ ډیر صبر نه لرو ورکه پیسې ورته کنه داغه په ځای په موټر نه تاکه تکم ومه ورکه پیسې
ته خو دروغ وای خو له خدای نه مې غوښتي چه ده پیسی ده تسهر شی تر خیر اونه گوری چه هم ده زبیزه تکرم هم ده پیسی واخسته
دیر مغوریگا لچهری نداسی پاک سرای مخکاری راکا
اون وخلا
شاباز او سهی شو
استاز خیر سی زهر یو چه دروغ وی لیخ پل سزا با او گوری
درانو او قدرمانو او ریدون کو تاسو واوری دل چه امیندوارا شبنم د تیتانوس د واکسین لپاره کلینیک ته ورځي. د ډاکټرانو په وینا د تیتانوس واکسین له زیږون وروسته مور له مکروبونو او وژونکو ناروغیو نه ساتي او نوي زیږیدلي ماشوم ته هم ګټه رسوي. د تیتانوس واکسین د مور او ماشوم لپاره خورا ګټور، بې ضرره او مطمئن دی. نو خدای چې تل د ډاکټرانو په مشوره او لارښوونه مور او ماشوم ته واکسینونه وشي، نه په خپل سر. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. د خپل ځان او خپل کورنۍ روغتیا ته مو پام وکړئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
آزادی میلمه دا آزادی میلمه پروگرام کې مونږ نن رنگیزه نور میلمانه ده چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. د ماشومانو په اروا پوهنې کې لوړې زده کړې کړي، مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نا وخت تبصرې کوي. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې په یوه مشخصه موضوع له میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو. نن د ماشومانو پر اروا پوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري، په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی، او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دی دا مسله څېړو. رنگیزه جانې، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې به دا راته ووایست چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوې؟ مهرباني.
دروند سره سپ تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو ته لومړی سلامونه نیکې هیلې خدای وکړو جوړ اوسئ. ډیره مهمه موضوع ده، مننه چې له تاسو سره یم. په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په اخرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوې. بدبختانه بیا هغه پام وکړو د ماشومتوب چې کوم بنسټ یې دی د یو انسان د ژوند، د انساني ټولنې بنسټ دی، نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه دی، ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه، د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع، بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره مونږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کړه، لکه پالو دومره دی چې ژوندي پاتې شو او ژوند کول د بهتر او د غوره ژوند کولو لارې چارې د روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې دې ته دومره پاملرنه نه کېږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغیو ته پاملرنه کېږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کېږي چې دا نه لیدل کېږي. نو موږ تاسې د ناخوالو، د دومره کړاوونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردن نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسې ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنګیزه جنې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوئ، په ښوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د ښوونځي هغه ښوونکي یا هم هماغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میټینګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو ښوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښې خبرې ته تېرې او ښې نقطې ته م پام ور واړوو. ښوونځی له کوره صحیح دی چې یو ماشوم وځي له ښوونځی هم نه، که موږ کودکستان ته ورشو وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کېږي چې ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پانتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله پکې ښکېله ده د ماشوم په جوړولې کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې کدی کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روغتیا دپاره، د ماشوم د قوي اروا دپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال یې ورکړو، دلته ماشوم په کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه ده، ماشوم خوښ دی، ناخوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ هغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې کودکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کېني. نو ځکه چې ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود په کې لري، که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی، نو دوی سره کېني، په خپلو کې سره غږېږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي، او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چون خبره هم سره یوه وي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال وروسته څومره وروسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه د چا خبره له ورخه اوبه تللي وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرېږي او ښوونځی ځان مسؤول نه ګڼي. بدبختانه اگر چې دا بیخي دغومره مسؤول دی لکه کورنۍ یو ښوونکی دغومره مسؤول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه دي دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم که کورنۍ مې له ښوونځي سره پر اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده. دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي، له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان دي تا پالنه کوي، د تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي. دا په خپله د ماشوم روحیت تباه کوي، ماشوم یو ډول لویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مامور پلار سره وګوري. په پرمختللو هېوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کېده، یو عادي میټینګ غوندې، یو عادي لیدنه کتنه وي. دا د ماشوم ویره لمانځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کېږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډیر سپیڅلی دي، ډیر معصوم دي، ډیر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري، لویان دې سم دستي خپل ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود، مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکاته کي، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی. ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسې کوو. ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د مونږ د آینې په څیر دی، ځان پکې ګوري. مونږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د مونږ تاسې په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی او حساس دی. له مونږ تاسو څخه ډېر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د مونږ تاسو فکر وکړو، آیا مور او پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بد، د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړو چې د مونږ تاسو عیب د نورو پر وړاندې وویل شي. مونږ پسې د یو څوک وخاندي، مونږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغسې ماشوم هم دی. دا ډېر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډېر په درنښت هغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه، حتی ټوکې ټکالې پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغسې خبرې کوي، پلانکي دغسې وکړل، نن دغسې ویلې، نن دغسې شی مات کړ، ما کوي دا کار، ما کوي ماشوم ته سپکاوی، ما کوي. دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي. دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د مونږ تاسې 80% 65 له ماشومتوبه جوړیږي، چې دا بیا هیڅکله تغییر نه کوي، یا په ډېر ستونزو سره، په ډېرو سختیو سره بیرته دا را جوړیږي. نو د خپلو ماشومانو راتلونکي ما خرابوي. له دې انسانانو انساني کرامات ما اخلي. دومره سپکاوی ما کوي. د خپلو ماشومانو عیب که په هغوی کې دی، له هغوی سره کښېنئ، ورسره وغږېږئ. ماشومان د دې وړتیا لري. زه بیا هم تاسو ټولو درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډېر غټ احساس په ځان کې لري. ماشوم ډېر زیات پوهېږي. ماشوم نه دی دا مانیسئ، د ماشومانو عیبونه ما وایاست، د دوی سره کښېنئ، د دوی سره وغږېږئ، د دوی تاسو په خبره پوهېږي. ګورئ، ماشوم ماشوم دی، که هغه په اروپا کې دی، که کوم بل هېواد کې دی. مونږ ټول انسانان یو، انسانان توپیر دومره نه سره لري. ولې دلته له ماشومانو سره کښېني؟ دلته له ماشومانو سره مور او پلار کښېني، ښوونځي ورسره کښېني، کودکستان وړکتون میټینګونه ورسره کوي، په ستونزو ورسره غږېږي. که ماشوم کې کوم عیب دی، عیب یې ورټئ. ماشوم ما راټئ. ماشوم ته ووایاست چې دغه درواغ ویل چې دته ښه نه دي، که مونږ یې وایو، که تاسو یې وایاست. د مثال په ډول دا ما وایا، توان یې ورته ووایاست. ماشوم ما راټئ، د ماشوم عیب وراټئ.
ډېره مننه. جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهېږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو، که د یوه بشپړ انسان نه په نظر، چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې یې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي.
د ډېره ګل پوښتنه ده سالی صاحب، ډېره زبردسته پوښتنه ده، ځکه ځینې هېوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید مونږ په بشپړ نظر ونه ګورو. ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی، یا په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپین سرې چې کله زاړه شي، دوی نور په پښو نشي درېدلی، یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو. دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید مونږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی. خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت یې ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه، یا د دوی د جوړښت له پلوه، د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده، چې مثلا خبرې زده کوي یا پر کو درېږي. دا په دې معنی نه دی چې ماشوم تاسې نشي درک کولی. تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څیر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولې ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی، هغه لا حس کوي، درک کوي د تاسې خبرې، د تاسې کړه وړه، د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خوال د مور سره ښه برخورد وکړي، ځکه له یوې غلامې څخه، له یوې سپکې یوې رټلې ښځې څخه، یو رټلی یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي، ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. مونږ په روحیې باندې غږېږو، په اروا باندې غږېږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي. پیل دی، د هغه د پیل نقطه ده. نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ لکه له لویانو سره. ماشوم سره خبرې وکړئ، ماشوم د تاسو په خبرو پوهېږي، ماشوم سره باور جوړ کړئ، ماشوم ته واک ورکړئ. که تاسو ماشوم ته واک ورکړئ، هغه به یو واکدار، یو پر ځان باندې باوري انسان یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګورئ چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن په ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره، د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوئ تاسو ماشومان ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي. ماشوم یې د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندې ماشوم ته بوټان پروانه لري، سر چپالې سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نه شي سره کولی چې کمیز چټ کوم دی، مخ کوم دی. په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته، خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستي دي. دا د ویار ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ. ماشوم سره مشوره وکړئ. له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهېږي، د تاسو په خبره پوهېږي، باور ولرئ.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلي چې یو ماشوم کله چې ولېږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچت سي. دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي؟
دا ډېر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپل همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدی. ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه، ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګوری. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوس نه کوي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده، دا په خپله زده کړه ده. نو که ماشوم وغورځېده، دا ښه خبره ده چې تاسو ورسره یاست. غږ پې وکړئ چې زه شته یم. ویره مه کوئ. زیاتره په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه وده کوي او د ماشوم په فکر کې دي، هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي. دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي. ډېر ماشوم څخه تاو راتاو دي. او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي، نه کوم کار ته پرېږدي، نه لوبو ته پرېږدي، نه لمر ته پرېږدي، نه لوڅې پښې پرېږدي. دا هم صحیح نه دی. دا ویره مه کوئ. پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې، په طبیعت کې لوی شي. که ماشوم وغورځېده، غږ ور وکړه چې زه شته یم، ته پورته کېدی شي، پورته شه، هر څه سم دي، دومره غټه خبره نه ده. وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی، ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې، پټۍ مټۍ به را واخلو، زخم به دې پاکو، بس شکر دې ته جوړ یې. د خپله ماشوم ته روحیه ورکوي. پورته کېږي، هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالی سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم. که دا تاسې ورچیغه کوي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست او وی وی او وی ما د خدای غرکه کې، پلانکی د خدای غرکه، زه دې ړنده شم، ماشوم وی مړ کېږي او څه شي وشو، تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویرو چې هغه بیا منډه نه کوي. تاسو خو ماشوم په لوی لاس باندې د ده له وادي څخه را وګرځوو. نو له حده زیاته ویره، له حده زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانروي غوره کوي. شکر مونږ تاسې مسلمانان یو، هماغه میانروي یا هغه منځراویت تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي، قیچین پرته یي او اورم بل یو مور پلار چېرته په کیسو په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي، ډېره غټه بله پېښه وشي، دا هم صحیح نه ده. نه، پام پې وکړئ، نظر پې وساتئ. نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبې وکړي، لوڅې پښې دې وګرځي، پروا نه لري، خاورو کې دې لوبې وکړي. ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي. دا خبره ځکه کول غواړم، بښنه غواړم، دا ډېره مهمه ده. دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي، فکر کړي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم. لکه یوه ګوډیګکه، یو نمایش دپاره دی، او دی باید ځان چټل نه کړي. که چېرې د لاس ور وړي وایي مه کوه، ځان مه چټلوه. نه، ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان. ماشوم ته عادي کالي ور واغوندې، اتمی نه دی چې هغه دې ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي. پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي، باران کې، خټو کې، خاورو کې، بوټو سره. دا د ده طبیعت دی، دا د ماشوم ضرورت دی، دی اړتیا ورته لري. دی باید خپل طبیعت، خپله ټولنه درک کړي، هېڅ کړي. دا د ماشوم ډېر، د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روحیې دپاره، د ماشوم د وجود دپاره، دا ډېره غټه اړتیا ده. ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي.
په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په هغه بهرني برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي. ممکن په یوه کورنۍ کې ماشوم لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي. د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي؟ په دې برخه کې یو څه ډول توازن په پام کې وساتل سي، هغه څه چې په کورنۍ کې دننه روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې دننه روان دي.
په افغانستان کې شکر مونږ ډېره ښه مځکه لرو، ډېرې کورنۍ دي چې هغوی لوی حویلۍ لري. یعنې دغسې نه دی چې مونږ د نورو نړیوالو ځینو هېوادونو په څېر د ځمکې له کمښت سره، د ژوند د طبیعت د کمښت سره مخامخ شوي یو. نه، افغانستان کې ډېره عادي غریبه کورنۍ م یو باغچه غوندې، یو باغ غوندې، یو ځای لري که په ښارونو کې وي او ښکته راښکته کېږي. نو هڅه وکړئ چې ماشومان ډېر ما په کوټې کې ما رالویوي. ما ډېرې عصري کورنۍ په افغانستان کې کتلي دي چې دوی فکر کوي که ماشوم ټوله ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم مې ساتلی دی، پاک دی، سوترا دی او چټلۍ سره نه مخامخ کېږي. دا ډېره غټه سزا ده د ماشوم دپاره چې په یوې وړې کوټې کې د ده ماشومتوب رانغاړي. دا ده ته یو رقم بندیخانه ده، یو بند دی. یعنې ماشوم ته په ارواپوهنې کې تر ټولو غټه جزا دا دی چې ته ورته وایې چې کینه، غلی کینه. دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نښه ده. لنډ به درته ووایم، ساده به درته ووایم چې د موږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده، دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه، که هغه له جنګ له امله دی، که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له امله دی، که دا د نورو له ستونزو له امله دی. موږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه، ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه. ماشوم مه پرېږدئ چې غلی کینی. ماشومانو ته که هېڅ ځای ونه لري په کوټې کې د بلختونه او توشکې دا شیان هم ورته راښکته کي، دوی پرېږدي چې دوی خوځښت ولري. د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده. د موږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه، ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د ودې په حال کې دی، د ماشوم په روحي باندې د ده خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه، که د منډې کولې، که دی پورته ښکته پورته الوت، هغه د چا خبره، دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي. نو ماشومان پرېږدي که حویلي لري، که ځای لري، پرېږدي چې دوی چټل کلي ورواغوندي، پروا نه لري، که مستر لري که خیر دی، هېڅ شیم نه پیکېږي، لوڅې پښې دي. ماشومان دي په خټو کې، په کاڼو کې، په خاورو کې، په ونو دي وخي چې پروا نه لري. داسې په ورځ کې یو څو ساعتم که تاسې ماشوم آزاد پرېږدئ، باور وکړئ تاسې به یو ډېر صحتمند، یو ډېر پر ځان باندې پسنا، یو زړور او هم همدارنګه یو ډېر ښه مغزه انسان روزلی وي، ځکه دا د ده مغز ته، د ده حافظې ته، د ده ذهن ته، د ده حوصلې ته، د ده جوړښت ته ډېره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډېر ستایل کېږي چې چوپ وي، د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي. هغه ماشومان چې غلي، هغه ډېر ستایل کېږي.
نو بیا ولې، بیا مونږ ولې ګیله کوو چې ولې پر مونږ باندې زمونږ ځوانان ننګنه کوي؟ ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کې؟ ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو؟ ولې نه اتفاق نه سره کوو؟ ستونزه دغه ده چې مونږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی، ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چوپ کېنه او غلی کېنه، دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی، هیله دی درنو مندو پلرونو، خپل ماشومان مه غلاموئ، خپلو ماشومانو څخه ازادي مه اخلئ. دا د دوی حق دی، لوبې کول او ښکته پورته او شوخي کول، غږ ویستل، خندل، په لوړ غږ باندې خندا کول، چیغې وهل، دا د ماشومانو حق دی، ضرورت دی. دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی، دا د طبیعت له پلوه، دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله، خو د ماشوم لوبې اشتیا یې نه ور خرابوله. نو دا خو موږ تاسو ته د اسلام هم دا درس راکوي، ماشومان غلي مه کینوئ. دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالی صاحب تاسو ډېره درنده خبره وکړه، ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کینه نه، ماشوم د غلي کېناستو دپاره جوړ نه دی، دا د ده ماشومتوب دی. ماشومتوب باید غلی نه وي. دی زده کوي، کله چې دی لوی شي دی به غلی کېناستل هم زده کړي، دی به ارام کېدل هم زده کړي، خو اوس د ده دا وخت نه دی. ماشوم مه غلاموئ، ماشوم مه خراب په وېدا په لوی لاس باندې له ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. همدا علت کېږي چې کله دی لویږي، دی به د هر چا غلام وي، دی به چا ته نه نه وایي، دی که څوک په لاس کې ټوپکه مورکوي، خپل د کورنۍ غړی پې وژني، دی به یې کوي، ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کېنه او ته ویلو ته هېڅ نه لرې. ټولو مور و پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوئ، ټولنې مه خرابوئ، مه یې غلاموئ. موږ تاسې ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو، زموږ څخه ډارن ما جوړوي.
څو ورځې مخکې مې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی. یوه مور په یوه تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې ته به دغسې سوالګر کېږي. همدغسې تصویر په بل ځای کې څنګ ته پروت دی، په هغه کې هم یو سوالګر دی. یوه مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه کړه ته وایست چې میندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
ډیره ښه خبره ده. په مندو په لرونو موږ تاسو چې کله غږیږو نو د دې ماشوم چون مور یې اولینه مدرسه ده، اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې، او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی. نو په دې خاطر مندو ته موږ دغه مسؤلیت راځي کوو. خو بدبختانه سالی صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي، د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي بلل کېږي، د افغانانو مندې بې واک دي، د افغانانو مندې راټلې دي. نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي، دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقته لرې خبره ده. ځکه یو څوک چې په خپله په رنز اخته دي، په خپله ناروغ دی، بل د بل ناروغ لاسنیوی نه شي کولی، خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي. مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسو ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ، هڅه وکړئ چې ورته تشریح کوي. ماشومان د تاسو په تشریح باندې پوهیږي. راسن راټلو ته مه ورځئ، یعنی ماشوم که اور بل دی، ماشوم ته تاسو په دې خاطر چیغه مه ور وهئ چې ته موږ زیاتره وخت ماشوم راټو، ځکه اور دی هلته، د موږ ویره دی چې دی سوځي. خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو، موږ تاسو ماشوم راټو او ته سپی او شکل دې ورک شه، خدای دې واخله او ته ځوانې مرګ شي. ماشوم حیران وي چې ښه اوس ما کړي چې شي دي. تاسو ورته ووایاست چې دا اور دی، که ته تر دې حده اور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي، دا خلاصه خبره ده. یا مثلا ماشوم دی درس نه وایي، تاسو د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب و د سپي لقب و د احمق و د بې عقل او دا به در سره وکړم به در سره وکړم، دا ورته ووایاست. د دې پر ځای تاسو د درس ګټې ورته ووایاست، د دې شخصیت ما راټئ، د درس ګټې ورته ووایاست، نورې پرېږدئ. ماشوم یې سره پرتله کوي، د نه ویلو توان یې ورته ووایاست، د ویلو ګټې یې ورته ووایاست. موږ تاسې که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو، فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی. ښه به دغه وای چې موږ تاسې ګټې خواته متوجه وای، توان یوې خواته لږ سره پرېږدو، دغه ګټو باندې سره وغږېږو، اول هغه مثبته خوا باندې وغږېږو. نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خواته وړي. بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریځو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړي، خدای هم لا په منفي شکل در پېژني. ټوله ورځ د دوزخ و د جهنم خبرې درته کوي. هیچا ونه ویلې چې دغه ښکلی لمر وګورئ، د ښایسته نړۍ وګورئ، د دې ګلانو رنګونه وګورئ، د دې موږ تاسې عقل د وجود برخې وګورئ، د په زرهاو فلکونو حیوانات وګورئ. دا خدای جوړ کړی دی، خدای دومره یو ښکلی خدای دی. خدای خوشحالي کې چې موږ تاسې رحم ولرو. موږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ورزده کوو. که پیشو په غېږ کې راواخلي وای مه کوه مه کوه مرداره ده، که سپي ته ګوتې وروړي وای مه کوه مه کوه مردار دی. ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړي دي. پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهېږي، پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي، که د دې سره زده کړي له انسانانو سره به زده کړي. خدای وایي تاسو د مځکې والا باندې رحم وکړي، د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکړي. نو هڅه وکړي د رحم د مینې د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ورزده کړي.
او وروستی سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي؟ د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي؟
سالی صاحب، ماشوم خو یو وخت لویږي، ماشوم خو تل ماشوم نه دی. تاسو خپله ځان سره فکر وکړئ، د ټولو ماندو پلرونو ته البته زه وایم چې دا ماشوم که لوی شي، که تاسو ښه برخورد ورسره کړی، دوستانه اړیکې مو ورسره لرلې، مینهناکې اړیکې مې ورسره اعتباري، نو دا ماشوم که لوی شي له تاسو سره به دغسې اړیکې ساتي. خو که تاسو زور زیاتی ورسره کړی، سپک برخورد مو ورسره کړی، ځان مو زورور پیګنلی وي، یو وخت تاسې سپینګیري کېږئ، تل دغسې زورور نه پاتې کېږئ، ماشوم مو زورور کېږي. نو آیا تاسې غواړئ چې ماشوم مو دغسې برخورد درسره وکړي؟ نو په درنښت درڅخه هیله، د ماشومانو سره زور زیاتی دا د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي، ځکه دا ماشوم هم لویږي، پر خپل پښو باندې درېږي، دبدبه زده کوي، دی بیا په نورو باندې ازمایي. نو مه کوئ، نه پیغمبر دغسې ویلي دي، نه پیغمبرانو له خپلو اولادونو سره دغسې اړیکې ساتلې. نو ماشومانو سره ډېر صمیمانه، ډېر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ. دوی انسانان دي، دوی له تاسې پیدا دي، دوی مینهناک دي، دوی پر مینه باندې پوهیږي، بلکې زر چنده زیات له موږ تاسې څخه د مینې په ژبه باندې پوهیږي. نو په شور باندې، په ډار باندې، بدبختانه ځینې دغسې سپک متلونه دي موږ په ټولنه کې کوي، وایي چېرې چې ډب نه هلته ادب نه. د ډار خو د ادب ورک شي، ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي. دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې، نو تر څو چې مینه یې ادب بم وي. نو مینه خو ده، مینه خو باید وي، مینه خو چې نه د انسان ژوندی نشي پاتې کېدی. نو ډار باندې، په زور باندې، په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده، دا هیڅ ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي. او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شه، ځان ته د دښمن وروزه، ځان ته د سردردی وروزه، ځان ته د یو اولاد ونه روزه. د ښه اولاد دپاره، د راتلونکي د ښې امسا دپاره، د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړي. مینه په زړه کې درته ساتي، حتی حیوانات چې مینه در سره وکړي، حیواناتو سره چې مینه وکړي هغه بدل درکوي. نو انسان به په مینې ولې نه پوهیږي؟
ډېره مننه رنګیزه جانې، ستاسو خبرې جالبې وې. په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي، او دوی هم هیله کوي چې له خپل ماشوم سره همدا نن خپل چلند دوستانه او مینهناک کړي، چې پر آینده کې دوی ماشوم مینهناک را لوی سي، یو سالم چاپیریال په دې ډول رامنځته سي، او په کورنیو کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي، او سالمې کورنۍ رامنځته سي. مننه ستاسو نه.